په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، دوریا حمل درويشتمه د اپریل 12مه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ترکیه د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې.
د اوربند تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د طرحې یو تنظیمونکی مپوښتلې چې د دې طرحې عمده ټکي څه دي.
دغه طرحه تقریبا په درې محور باندې سره کېدو چې د افغانستان عایده نظام دی او د دولې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی. د اوربند په سر باندې
په کندهار کې د جګړې سرو لمبو زرغونه باغونه وچ کړي.
باغونه د وچېدو په حال کې دي. نوې سا کانګې به دا وچېږي. بس درې څلور میاشتې نه دي اوبه شوي.
په بهرنۍ مسایلې کاورې چې امریکا روسیې ته په اوکراین کې د پارونکو اقداماتو د نه کولو ګوتڅندنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمېر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او ویې ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سولې ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات امنی قومندانی وایان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو ولسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې وژل شول. بلخو پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلوولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات ولی عبدالواحد قتالی دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوال بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې چاودنې یو کس وژلی او څلور نور ټپیان کړي دي. چاودنه د ترینکوټ ښار اړوند سیمه کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سویده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لن لومړني معلومات شریک کړي.
په نچین ساحې وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي. دا چې سپکي وو او یا هم پټ شوي دي دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې دا د شاه محمد زوی دي د سرچخلو سیمې دي، یو همدا و یو بل د نچین د سیمې اوسېدونکی وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوي دي او یو زخمي دي.
چا په اورزګان کې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. د دوی لوبي د اي ام سي فايت نايت سازمان لخوا تر سره شوي. عبدالسمی فیضی په 80 کیلو وزن کې خپل روسي سیال سرګي دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمن هیوادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی نجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره.
واحد نجان هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسي سیال پاول اریدشیف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسي د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلې دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسېدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې مې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د بریتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراقه ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې په حواله په ایران کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر له 2,001,141 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 4,000 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار ادارې چارواکو یکشنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بېساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,00,000 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای ښیي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 15% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې د سر مطلب راخلو. د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دغه شوراوی په طرحه کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمې برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو 14 طرحو نه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی وي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلې اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړې تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربان تامین د جګړې توقف دی، اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوال اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمد د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه کڅه هم سل پسلو کې نه د ورسته خو حکومت وایي خاید اپریل په 14 چې را روانه جمعه کیږي تر سره شي. د غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یو طرح جوړه کړي چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړي ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً ده
خغلی خلیلزاد راغلی بو او ده هغو مذاکراتو پړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لموک سره باس کړه. کوم اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟ هیڅکله
خاموش مې واشم هرگز.
ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملړ سپارل شوی چې د ترکیه له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړېدل چې بل سولې او او ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته سپارل سوې. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکي مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل اوربان او انتقالي حکومت د دې طرحې مهمې برخې دي. ښاغلی سلیم صفی الله ستانکزي ته په مرکه کې وویل دا مساویده لا نهایي نه ده او هڅه کیږي چې د ټولو لخوا د تایید وړ وي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې سرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربند په سر باندې په همدغه درې محورو باندې سرخېده چې زموږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیرشو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری د اعضاو لخوا مونږ ته رسېدلې او په هغه باندې همدغه شان د نور د جاوی مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحې نه بهر و د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اووه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعبندي کوو او توحید هم کوو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا په رهبري غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډېره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه وه هغه مونږ ته رسېدلې وه، مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې. د شورای عالی مصالحې په رهبري کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ هغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالی مصالحې هغه رهبری کمیټې ته وسپارو، بیا دغه هم لوست رئیس جمهور سره هم شریکی کیږي. د رئیس جمهور موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیې ته ځو او د یو طرح سره به ان شاء الله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده رسنیزه کړې، همدارنګه د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوي هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وکړي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو. مشکو چې ټول طرحونه یو طرح جوړ کړل که مخکې ما تاسو ته وویل، دا لازمه خبره ده چې حتما اون طرح عمرو یا هغوی زمو حتما زمو طرح عمرنی کله چې اته کیرو حتما د هغوی د طرح په سر باندې مون خبرې کوو، هغوی زمو په د طرح په سر باندې خبرې کوي. مون ورته د دوه طرحونه دا چې یو نتیجې ته ورسېږي چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح راشي، بیا بل اخر زمون غو د طالبان تر منځ کوم تفاهم را مستګي دغه په نتیجه کې مونږ کولای شو چې د افغانستان د خلکو کوم امیدونه دي او امیدونه تر سره.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاءالرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د جګړو له کبله کرنه 50% زیانمنه شوې ده. نور په دې راپور کې
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. حاجر از محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوی او کندهار شهر ته راکړه سوی. حاجر از محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلی وي.
غنم کرل زکه ده پات شلتنه مومنان بر بغلا که یا به مخه مخه د سړک ده دی جبل خبر نش باغونه و شدو فرات کی دی نوی تکاند بلا او چیز از بری سلور میاش نه یو بسوی ده خدای بنده نو په سبدی رئیس یعنی چې دلته دی راغی دی کار بلا خراب دی باغونه پر و شدو دی و نو خپل باغو سره یو تن سور کله ګرد پات دی پکیو تک دې سکه ما مو بسوی نه دی
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي ل خپل زمکو او باغونو کډه سیبي بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړی ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لامل د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز زمکي شاړې پاتې سیبي د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اسش کالي حاصلات ورکول خو د تیر دوه میاشتو راهیسې او به نه دی ورکول سیبي
تو ران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کی چې موږ وته لزو خدا کوم یا بیا وبپری لکه جا اج کرد حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسه علاقه هم چې راوتلی ش کولی مو دی دا چیر کشته نه زو خدا کوم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نفس کې مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اوانس موږ پر دا بریش موږ وای خدا پاک بارانو نغه بیا د الله خواست ساش کال بارانو چې وځ باران وای چې خالي وبپری لاش دی وچ نه سي اصول څه قوتلی دی ساش کال اصول خو
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواښ سره مخ دي او 50% کرنځیان مناسبه د کندهار د کرهن او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي سي
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکه د کښ نه پاتې شوی چې هغه ځمکه چې تیر کال نور کړنو موږ په غنم کارل هغه د کښ نه اوس پاتې دي مراسي شړې پرتې دي نو که زه ته یم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی او هغې 50% نه زیات ځمکې کوم ځای ته بزګر رسېدګي نه شي کولی هغه بیخي کښ نه پاتې لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ ژیړۍ ولسوالۍ میوان ارغستان نو ځکه چې هلته ټریکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي چې له دې جملې یوولس زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي
په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتي ګرید په دې وروستیو کې لوړه سوې ده تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانهي ګازونو د خپرېدو له امله خبرداری ورکوي د دغه ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې دغه ګاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3% ډېر خپور شوی دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یکشنبې په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانۍ ګازونه 1.2% ډېر خپاره شي
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي سره لدی افغانستان د ګلخانۍ ګازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري یعنی 0.01 دی خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی خو د افغانستان درجه په وروستیو 2.8 کلونو کې یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجې لوړه شوې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل 14.6 راټیټ کړي لبل خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولی مدقیق په افغانستان کې د ګلخانی ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپی ریاستن ملی ادارے پور کڑے دے ہر گازو پہ تولید او انتشار کے زیات والے کی سیاغ پہ نڑے والا کچا دے اقلیم دے تغیر سبب گرزی چی پا پایل که هغه وادونه لکه افغانستان تغیر دے اقلیم دے تغیر منفی اغیزونه دیر زیات اغیزمنتی.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر څار لاندې بېلابېلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسدالله الدین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړېدونکې غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حملې زیاتې کړي. د لیکوال په باور دا لا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او که نه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ دا موافقه د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یوه مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کنفرانسونو له ډیپلوماتانو سره په کتنه او په وروستوي کې د کمال خان بند پرانیستې پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغسې یو اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واکه لرې شي. هغه څه چې ولسمشر غنی یې په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستې ته سپاري.
نن د اپریل 12مه فضا ته د ختلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یوری ګاګرین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته لاړ. په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته لاړ او له هغه ځای څخه یې د افغانستان عکاسي وکړه.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلي مومند ویلي و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او 6 شپې 6 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیوه او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د کانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضائي سفر د شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خغلی مومن له فضانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالله څنګه چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده وکړم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن 3 کلن و. لدی وروسته په کال 1969 کې امریکایی نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړ او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومن ویلي وو کله چې فضا ته ورسید زمکه ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوري زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي:
دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت د افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم، چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی وو.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو د په افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوه او اوس مهال لغپلې میرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومن او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول. روزنه یې ولیدله، خو وروسته ښاغلی مومن وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت یې زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین، حتی
ډاکټران هم درلودل. دی وای په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې له ستونزو سره سره یې پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بې ساری و او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د رواني حمل میاشتې په 10 یوه روسی سفینه چې 2 روسان او 1 امریکایي ستورمزلی پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلی روسی ګاګارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال څلور امریکایان، دو روسان او یو جاپانی ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
ازادي رادیو ته غوښیست د هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اروپا میشتو افغانانو د پنځمې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی پرون آنلاین غونډه وکړه. په هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي، بلخوا په اورزګان کې تیر ماښام په 14 کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. پیران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوشته رسیدلی دی. په دواړو هیوادونو کې چارواکو په دې باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. او سمه یو بهرنی مسأله، واشنگتن روسیه ته خبرداري ورکړی چې لو اوکراین سره پر پوله لپارهونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو لو اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بی باکانه اقدام بللی. سفیر الله ستانکزای جزئیات وړاندې کوي.
لو اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیس هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یکشنبه له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیا پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you we have real concerns about Russia's actions.
همدا اوس چې له تاسو سره خبرې کوم باید درته ووایم چې له اوکراین سره په سرحد کې د روسیې د اقداماتو په اړه جدي اندېښنې لرو. اوس تر بل هر وخت زیات هلته کله چې په 2014 کال کې یې لومړی وار حمله وکړه ډېر روسی پوځیان حضور لري، ځکه هم موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو او متحدینو سره په نږدې اړیکه او همغږي کې یو. موږ ټول په دې اړه ګډه اندېښنه لرو. ولسمشر بایدن واضح کړی ده چې که روسیه بے باکانه او پارونکی عمل وکړي تاوان او عواقب به ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن
له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږېدلی او ټینګار یې کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلو بلتون پال ترمنځ نښتو زور اخیستی. ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یک شنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې له لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودیدو سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترکیه ته تللی او له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې. په استانبول کې له زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پنځشنبه د دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسیې جمهوری ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسی پوځیان د اوکراین له پولو شاتګ وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجه کوي بلکې دا د روسیې یو کورنۍ موضوع ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لږ تر لږه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
اوس به تلیفون کوونکی په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده؟
زیو زندانی هم نظامی او سابقه کاری ځنګړو ځواکونو د قومندو قطعاتو کې لرم. نقل موظفه کړی ده په اساس یو ادعا چې اصلي مجرم آزادانه گشت وګزار کوي. بندي هم
مجرم بندي شوې څه تور در باندې لګېدل یو
په ادعا د شراکت قتل
به ثابت شو. څنګه سرنوالې څوک محاکمه څوک
شواهد و مدارک هم لرم. اول محکمه په شپږ نیم کال کې دا جرم سوی ولو په اول ځل چې زه بندي سوم نسبت عدم موجودیت دلایل دي زه هم شواهد و مدارک ضرور می استفاد زله بند رها سوم زه به خپل وظیفه ته وګرځیدم اساس مجرد اعداد ورثه مقتول پاتنی وکال کې د پجریان دی وظیفه کې ومه د پاساس یو ورقه عرض باندې چې دا ګویا دا شریک قتل ده ادای شره باندې وکړه په ګویا ته شریک دی جرمی او سرانوالی تحت نام دی قتل خطا یعنی از اثر غفلت به توجه در دواد باید پامبولانس که ولی شبخانه تا سرده اینوان لاندی دو کل قیط را تا پیشنهاد که ولار اولی محکمه تا اولی محکمه دی اوزیسی دی شهر دی کابل دی خار را تا برات را که دلائل نو شواهد نو مدارک نو دومی محکمه تا ولار سرانوالی تاقیبی قینات وند لپ دی مورد بانی دومی محکمه را تا ولست کل قیط را که درین محکمه که زی خواست دی افغانستان سر محکمه نمی ورقه مرتبه پرسی دی ما دوسیتی پاساس شواهید و مدارک و وسیل رسی پا تاسوب سی دی ما ورقه عرض دی ما اسناد یا 28 نفر شایدان چی ما درلود پاقا محل که کم محل که قتل سبا حالتا دکانون و دیغت هم چا توجه و نکره دی ما اسنادون این مدی نظر من تنها پا پت و سرگو رئیس دیوان جزاد سر محکمه پاساس شناختی دی ورثه مقتول سره د لوځ د لوځه وطندار او ماته راته ولس کال قید راته
د قتل چیرې شو یو
د قتل په کابل خار کې
د مقتول کوم نظامی او کنا عادي سره
هغه وخت زه رخصت راغلی وم له وظیفې نه ملکي سړی و قتل سوی و بعد له قتل دغه جرم سوی و زه په مسیر باندې راتلم چې ومې کته دی په وینو کې پروت و ما د هلک شفخانې ته یووړ همدا شفخانې ته وړل راته غم سو
ته د قاتل په صفت نیولی او که نه د قاتل د ملګري په صفت یې نیولی
د قتل د شراکت په تور یې نیولی یم په راتل کښې چې ډېر هېڅ دخالت نه لرم زما په بېګناهي باندې زه ډېر اسنادونه لرم
قید چې په تا ختل او دا بیخي په درېیمه محکمه کې ختلی او که نه تنفیزي قید دی
تنفیزي قید ده په اوله محکمه کښې براعت یم په دوهمه محکمه کښې د وکیل د پارلمان دوه نفره رالو په سرانوالی با استناف محکمه دی کابل خار باندې فشار راوړی چې ده تقاید وکه گویا که ده تقاید ورنه که فایل اصلی مفرور ده واقع ده ده ترور زوی ده نو بیا موکس چه پلاس نرازی ده تقاید ورکسی ده ترور زوی حضر سی زی پا زندان که واچه ولو ده ترور زوی مزادانه لده ایش سره و ساقه ده وکیلان ده پارلمان ده و سره کتا پور تکین
تو حق لره چه عریضه و
که دا اوس په تجدید نظر باندې کار کوم تجدید نظر مې څلور مرحلې چې له سترې محکمې نه مې امر خلاص کړی ده له بورد اعلی د مشاورینو د لوی څارنوالۍ نه مې خلاص کړی اوس مرجع د تحقیق ته تللی مرجع د تحقیق کښې بېرته وکیلانو فشار راوړی ده او د ورثې مقتول چې څوک ده دغه نفر فشار راوړی ده اوس وایي یا ما ته یې دې تضمین نه کوي چې ته فایل اصلي ما ته حاضره یې او یا به دلته په زندان کښې شپې ورځې ته به پیدا ولسکل
په دې حصه کښې خو د جمهور رئیس فرمانونه هم صادر شول بعضې بندیانو ته یې تخفیف ورکړو په دغه فرمانونو کښې ته شامل نه وي
د جمهور رئیس دوه فرمانه چې یو تحت نام تحت نمبر 250 و چې په لوی جرګې مشورتي اوله کښې ورته ورکړ بیا د هغه په تقویه یې فرمان شفاف ورته ورکړل ته یې ورته لیکلي دي چې په اوله ماده کښې لیکلي که د چا قید تر 50 کلو وي نو عفو دې سي او له 50 تر 100 دې ورته تخفیف دې ورکړی شي له 100 تر 40 چې دې هم تخفیف دې ورکړی شي اما په تعصب د دې باید ډېر مایوسه کېږم چې د وطن ته او د خاورې ته او د دې دولت د جمهوریت د بقا دپاره م قرباني ورکړې ځین د دې چې ما خپله نه کاله خدمت کړی رئیس جمهور ته خواستر د ورقې هر سوم چا ما د نظر ونه نیوله او دغه فرمانونه چې ارتباط محاکم ریاست عمومي زندانه مابوسین د افغانستان څه ورکړی هلته په ولایتو کښې بعضې تطبیق سو چې ډېر محدود کسان د ګوتو په شمېر چې خلک یې پېژند هغه نظامیان خوسی سو بعد له هغه نه دا فرمانان توقف سو
تا غوښتنه دا ده چې تخفیف درکړل شي او که نه معاف شي برات درکړل شي
غوښتنه دا ده چې د ما دوسیه په اساس د شواهدو مدارکو وڅېړل شي او که چېرته زه مجرم یم قید به تېر کړم که چېرته مجرم نه یم ما سره سلیقوي برخورد سوی ده دغه که چېرته زه ګناهګار وم قید مې قبول ده او که چېرته بې ګناه ومه له ما نه باید هغه دومره وخت څه کم یو کال یو نیم کال قید مې دغلته اوس په دا زندان کښې تېرېږي د دې او د ما د تازه فکري شکنجې د کورنۍ مشکلاتو د دې باید تاوان راکړي
تا مشکل به ورسوه د مسؤولو مقاماتو تر غوږه به یې ورسوه
خوشحاله به
دغه ستونزه مو د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجې له مسؤول ښاغلي حشمت ناطق سره شریکه کړه
بس مونږ په آخر کښې کوم لستونه چې دوی درسره شریکوي بیا مونږ ته راځي د توحید یا هغه کوم معلومات چې مونږ ته اړه لري یا مونږ ته مربوط کیږي بیا مونږ خپل نظریات شریکوو.
دا لیستونه چې تاسو ته راځي ناطق صاحب، دا لیستونه چې راځي په پوره عدالت سره په شفافیت سره تطبیقی؟
بالکل بالکل، دا مونږ خو هغه یو مرور کوو چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده، کوم شخص دې فرمان واقعا مستحق کیږي که نه کیږي. مونږ خو داسې نه کیږي چې یو بندي آزادوو هغه لس کاله په بند کی او څو میاشتې پاتې دي، د دې خاطر د نوي کال د اختر ورځ او څو هغه مناسبتونه چې مونږ لرو د دې لپاره مونږ ورته اجازه ورکوو یا ورته تاییدوو. د دې خاطر ما دا خبر تاسو سره شریکوم چې دا ټول د عمر زندانان ته مربوط کیږي، چې هغه دوسیه ورسره پروته دی او پوهېږي یو بندي څو کاله تیر کړی ده او څومره وخت پاتې ده. یوازې مونږ لیستونه چې راځي مونږ ته د فرمان لپاره بیا هغه مونږ یو مرور کوو، سیملایده مونږ درلودو ورسره شریکوو. بس
بیا اجرات کیږي په هغه حساب؟
بیا اجرات کیږي او د رئیس جمهور بیا فرمان اخلي او بیا فرمان کیږي، بیا فرمان وروسته هغه توشي کیږي، بیا زندانونه دیار ملمو شریک.
پښتنه بلا هم ده، دغه بندي وای بشیر نومي، دا بندي وای چې زه د قاتل د ملګری په صفت بندي شوی یم او قید تنفیذی را باندې ختلی، دې ته څه مشوره ورکولی شئ تاسو چې دا څه وکړي؟ چې
دا کېدای شي چې خپل ځان لپاره یو وکیل واخلي او هغه وکیل کېدای شي چې هغه چارو مخته وړي، د دې خاطر چې هغه استناف طلبي اګه کوم محکمه، هغه ثلاثه محکمه کوم معلومات هغه د دې دوسیه فاینل شوې ده، نو هیڅ شی نه کیږي چې د دې تمیز یا هغه استناف پاتې وي. خو کېدای شي چې هغه لبزان لپاره یو وکیل اخلي بیرته شریکی کی، چې زه غواړم چې زما دا قصې دي او زه غواړم بیرته زما دوسیه یو سیریل شي. د سیریل لپاره بیا تحقیق کیږي فرانوالانو، هغه بیا سیری تر دې ځای وخت دا کړ مستحق ده چې باندې پات شي کنه. زمونږ مشوره دا ده چې هغه کېدای شي چې یو وکیل ځان لپاره اخلي او لوی فرانوالي ته یا محکمې ته درسره شریکې کړي چې زه غواړم ځان خپل دوسیه یو ځل بیا یو مرور شي. څو کاله تیر کړي دغه په بند کې؟
بند کې دا وایي چې یو وارې زه بندي شوم، یو څو میاشتې بندي شوم په کماندو کې عسکرو، بیا برات راکړو، ابتدایي محکمې برات راکړو، بیرته وظیفې ته لاړم، څو میاشتې مې وظیفې کې تیرې کړې، لیکن بیا دوهم ځلې بیا ونیولم او اوس پروت یم. اوس اولس کاله قید راکړی لیکن تنویزي قید دی.
کوه کېدای شي یو تن هغه تمیز لپاره، هغه یو ځان لپاره وکیل وټاکي چې هغه وکیل وسیری دی هغه چاړو.
یعنی معقوله لاره دا ده چې وکیل ځان ته ونیسي؟
ځان ته یو وکیل وایي او یو درخواستي ورکړي چې سرنوالي ته چې زه داسې په ما باندې یو تره محکمې ته چې بیرته هغه یو حکم ورکړي چې د دې دوسیې وسرل شي. بیا هغه دوسیې لپاره بیا سرانوالان او هغه قاضیان تاکل کیږي، بیا هغه سیري چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده چې تمیز لپاره ورشي که نه. د دې یو معقول را ده.
ډېر زیات تشکر، کامیاب اوسه.
سلامت شي، مننه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بشیر په نامه د سرخی پلی یو زندانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یو کس د قاتل د ملګري په تور بندي شوی دی. د ده په خبره هیڅ شواهد موجود نه دي چې په ده ثابته کړي چې په دې کار کې له قاتل سره ملګری و. دی دا هم وایي چې د بندیانو د ازادېدو په هکله د جمهور رئیس دوه فرمانونه راغلي چې ځینو ته یې تخفیف منلی او ځینې له زندانه خوشی شوي دي، خو دی په یو فرمان کې هم شامل نه شو. او د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع مسؤول حشمت ناطق وویل چې د دې یوازینۍ چاره دا ده چې مدافع وکیل ونیسي چې دوسیه یې له سره وڅېړل شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو عزیزانو ګرانو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د دې ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پویږي دغه خبرونه موږ هر ونی تاسو ته چمتو او خبروي نو دغه یوې هفتې په ترڅ کې موږ ته تاسو ګنشمیر صوتي یا ژغیز پیغامونه رسیږي چې په هغه کې مو یا د کوم پیدا شوي عزیز زیری راکړی وي او یا مو هم د خپلو دوستانو او خپلوانو د ورکېدو احوال راته ثبت کړي نو موږ تل هڅه کوو چې ستاسو دغه پیغامونه په نوبت سره خپاره کړو خو یوه هیله مې ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورک شوي یا پیدا شوي عزیز نوم او یا کومه نشانی په واضح ډول ثبت کړي نور نه ستاسو وخت نه نیسم راځي چې لومړی به په ګډه سره د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر وسط وی ضروری رکھی کے مدد ہی ملے دے کری شروع والے سر سے پیغام پیش در مل نو کو مت پہ کے کچھ نہ کال دے وہ کال دے تقریبا دے وے تے کندار نو دیر بغاری ہوئی اور قدار مومن مسلمان ہوئی نو ما تے جوال چھ پتہ وش مار بن ائی کو ہوئی سی دے اوانی تھینک یو مارا چپر و وا ات یو درے چپر درے سلا چھ مارا چپر و درے یو جنز نہ دری دوا ات ات افغان میوزک سٹوری لږ دی واه چې په وسو وو وو یو کې درې څو دی
خادم انټر کې مندل د دمن تل تا واشر لوسالي د کارادک د سیمې څخه نیو جده نو پیغام دا چې زموږ په سیمې کې یو کاست دا داوود په نامه تقریبا د غاډروش تل دېش کال کې دی په هغه سیمې کې وسیج په دې سیمې کې گزاره کوي دا داوود په نامه د دې تاسو کې خپل ځان معرفي کوي د ایرات ولایت د شندل ولسوالۍ او د ښار د کلی تاسو کې درې وایي نو کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي هم غواړي چې داوود پیدا کړي کله د کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم نور داس کوي باندې ما ځاګه ورې نو د ما د شمیره سره داړي کوم چې زما د تلیفون شمیره ده 01012819 بل شمیره د ځان کې کاروم 01012 یو څلور دوا اته یو نه پر وسه و یو څلور تاسو سره اته سمونه لسی خو په امان
السلام علیکم محمد جان کورین غرس ولایت مقر سلمی مولوی داده یو رکروټ مو پیدا کړل دي کوم سره دی داده یو ولایت مقر وسوالی چې مو کول دی دم خوش ماره د سپه وای یا څوار دولس درې سو پنځه دی یو دل بیا وای سپه وای څوار دولس درې سو پنځه دی په یا خیر شې کاږي پر واسکټ سهولي او سپین ګوټي پخو
زه شمس الله شرافت پیلان د هلمند ولایت په نوو ولسوالۍ کې اوسېږم په اصل کې د روزګان ولایت یم دلته په روزګان ولایت کې د الغفار په نامه نفر موږ پیدا کړی دی نو دا څلور نیم میاشت کې زما سره اوسېږي کار څوک د ده پاک معلومات غواړي د 19 کال عمر لري نو زما سره د ټلیفون په دا شمېره اړیکه ونیسي سلام شمېره 0439 4680 3410 یو ځل بیا دا شمېره 0439 پاسا وای شپتا تل وسا لاست او روشن شمیره است په وسا شپږ نیوی یو نیوی دروازه دروازه السلام علیکم دا زړه دروازه ډیر مننه زما پیغام نه
وغه ته ما د ته دا ونه دی د خدای دی ونه دی کله ته غیر څه خپل ورور په مترام زمون دی وی په دې دا ونه هر مخه چې مون دی ورور خدای څه خپل ورور راځي خپل دغه تباس کی ورور وی دی اصل کار نه کوي کله څه خپل ما به دا شهره ده وی ستراویا وایا څنګه سوالات یا شپږی اربان نمبر دې څه په وایا لا سوالات سلو سو درې دې سپینځه دا په دا شخ خپل خپل نفر تر راځه کی وسلام
موزه دلته پکندار کې یو دانا کښنی پداګړي ګونی کې پیدا کړی دی هر مسلمان ورور وی سوال شي موزه پداګا اسمه وبني اړیکا ونی سي موزه ټلیفون شمیره ده څه پر وا څه پر پینځه دریا نا پنځه ټلیفون شماره یو ځل دا 0015 3953 3315
زه به لږه نیمه کندار خبرې کوم موږ یو نفر پیدا کړی فلم باندې دی بچی محمد دی زابل د ولایت دی که څه شغل دی سم برابر وو موږ دلې د اخاده خراب شوی دی نه کور معلومی نه خو معلومی دی په دې کې څه نو خپل کلکل زابل د شنکی ولې فعالی دی نو کدا چې خپل موږ مسجد بلدیس مرزا وایي چې پراویا واویا موږ سواتاتیا خو یې باندې سره مند ارباب صفر و و ن یو صفر سلو ری ری پنجا بیسن نمبر بیا وایم صفر اویا واویا پنځه سوه اته اتیا شپږویشت عربانه در ووایم صفر واویا نه سوه لس څلور سوه درې دېرش پنځه وسلام.
زه پرهیز پسرلی یم. یو ماشوم دی دلته د پنځو شپږ کال دی، نو خبرې نه شي کولی. تورې جامې په غاړه دي، شنې سترګې لري. که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی، په دې شمېره زنګ وکړئ. صفر وا ته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر شمېره بیا صفر وا ته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر نو ما سره دی، که هر چا جان ندرکه شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ. زه به ورته ځای وښیم او راد شي وي بولي په مخه مخه.
زه په لشکرګا ښار کښې نه خبره کوم، سیدلام مینوال نومېږم. چې والد مو پیدا کړی دا لس ورځې کښې، زموږ سره جناغا نومېږي، پلار یې په جناغا ورته وایي، او پلار یې شېرعلي اکا نومېږي. د یکمت اکا اخ شی دی، دا لږ نسواریان کالې دي او سره غخچینه ده، پاپریان چمپلې په پښه دي، او ګندې وروغ دی. نو هر سړی کولی شي وروره چې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي، که څوک زما غږ اوري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه شپږ نه درې اووه شپږ دوه، یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر پنځه شپږ نه درې اووه شپږ دوه، دغه زما شمېره ده وروره. هر سړی کولی شي څلور ویشت ساعته زما ټلیفون عیار دی، زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، دا وه د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په لټه کې.
بله، السلام علیکم. زه روح الله روحانی یم، د هلمند ولایت مارسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ملګری مدی د محمد داود په نامه باندې پروش کال د لوی اختر په درېیمه ورځ د کوره څخه نه درکه شوی ده، چې هېڅ نه د مړه او نه د ژوندي په درک معلومېږي، هېڅ درک یې نشته. د مارجي د لشکرګاه په لاین باندې د موټر چلوئ، بلګر موټر ور د کوره څخه نه درکه شوی دی. کور ورونه ټول ورته تشویش دي، په ډېرو پسې خفه دي. که د ده په هکله باندې څوک معلومات لري او یا د حواز دغه آواز به خپله اوري، ما ته دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي، زه ورونه خبر کړم. زما د موبایل شمېره ده صفر اووه صفر څلور اویا اته دېرش اویا صفر اووه صفر څلور اویا اته دېرش اویا. انکین شمېره هم درته ووایم، ځکه چې بسیم سم کار نه کوي مرجې کې. صفر اووه اویا یو څلوېښت شپېته اووه سوه اووه نوي. دغه محمد داود نامه یې د حاجي محمد عزیز اکا زوی دی، د مرحوم حاجي محمد عزیز اکا زوی دی، چې ورور یې مشر بل ورور یې چې دی دغه شیرین اغا نومېږي، بل ورور یې غاسدین اغا دی، بل ورور یې مولوي عبدالاحد اخوند دی. چا موږ ته معلومات راکړي بس موږ ډېرې مهرباني وکړو. دي
زه د فاریاب د ولایت د غیساد ولسوالۍ محمد نومېږم، مجورک لرو په نامه د داود، چې دا دولس کاله کېږي ورک شوی دی. بیا د یو څو وخته د مخه دلته یو پیغام شوی و چې د هغه سړي سره ما خپله خبرې وکړې چې په مشهد کښې بندي دی، د عقیل آباد په زندان کښې. نو اوس مو دا اورېدلي دي چې دغه درې سوه بندیان دي که څلور سوه بندیان ایران راړولي افغانستان ته، چې خپل د بنده پاتې مده په افغانستان کښې تېروي. که چېرې د سید آزادۍ د راډیو د لارې او یا د سره صرف د لارې د دغو معلومات د دغه معلومات اوسې ډېر ښه به وي. که چېرې د هغه مشهد د لارې وو چې په مشهد کښې په عقیل آباد کښې بندي دی، چېرې په دغو کښې راله شوی که دغه د سره صرف د لارې معلومات وسو او تی ته چا پیغام غنګ شې شوی، دغه به ډېره ښه څخه منندوی یو چې دغه معلومات مو راکړئ. په مخه مو ښه، الله مو مل شه.
زه روح الله ولسمل د هرات ولایت سنسای سره په لین کښې یم. زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد، تقریبا شپاړس کاله یې عمر دی او د هلک یې ډېرې کښې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل زما ور د پاره معلومات لري، کولی شي چې زما د ټېلېفون په نمبر ما ته زنګ را ووایي. پنځه دېرش لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټېلېفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ. که د ټېلېفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
سلامونه زه د رادیو ټولو کډمنو کارانو ته اوریدونکو ته زه فیض الله مطمئن یم علیکم د هلمند ولایت د حاجي سنی ولید زما کا قسم په نامه دی تقریبا څلوېش کاله باقي چې رخصو دی هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي که ژوندی وي که مړ وي او چا لیدلې وي هر مسلمان ته کوي حتی مشر ټلیفون تر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي زما ټلیفون شماره
0====².////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
براسم سالا براسم سیستم نیست براسی لیم یا ویش براز نازگاری پداس نیست ما تزنجی پر و یا پر دیوارات یه زنده نه و پداس نیست ما تزنجی نه برای من نرگز را بکشم
ما ورو اتلس کلام ورو می ده اتلس نیاشی کی رو پلا پونم ده بس میرا بانی رو که تا معلوماتی من که بس سپر و سودیش او دویش نه هری اتوش می ده ده زم وی
سلو سلام علیکم زده هلمن ولایت دناویه ده ولسوالی چقه ساسر پتیلی پنی تماسیم ما یاد وادانی خورایان دی چی یو ده شکولا پنامه دی یو دانا ده شریف پنامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې موږ سره درک دي د هر چا چې معلومات کېږي یا زما ژغوري نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ څلوېښت اتیا شل پنځه دوه پلا بیا شمیره وایم صفر و صفر شپږ څلوېښت اتیا شل پنځه زه عبدالرحمن یم وسلام ستاسو له پیغام
السلام علیکم زه احمد شاه د ویښ څخه خبرې کوم او پیغام مې درته پریږدم زما یو اخ شو دی چې په نامه د صدر محمد دی چې پلار نوم یې مولوی محمد دی د 14 کال کېږي کور په ځنګل کې دی چې ورخ دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهرباني له مخې دې په دغه ټلیفون شمېرو موږ خبر راکې 0 وشته 5 یو اویا 0 4 یو اتیا شل هر مسلمان ورو ته به دغه معلومات لرو مرکزی خبر خامخا راکې مننه خیر څه شو
السلام علیکم زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه اړیکې نیولې دي زموږ یو قریب دی ورک شوی دی د مرجع د ولسوالۍ دی د سالو اقاضی دی هر مسلمان چې په دغه اړه معلومات لري د اسمت الله نمیزی د سالو اقاضی دی دغه زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 4 پاس یو نه نه اته یو بله شمیره مداره 0 4 اته 2 5 یو 0 0 وه
بله السلام علیکم زه حاجي فرید یم د فراه د ولایت خبره درسره کوم زما یو ماما دی په نامه د وکیل احمد تقریبا 12 کال عمر دی او دا دوی مې شي چې د کور سره درک شوی دی تر کې تک شنی دی ورکه چیرې د زما आवाज اوري وکیل احمد په خپل باندې یا بل مسلمان ورته لپاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي تلیاش لته افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و سلور اتا اتا دیش دو پینزو در تلیفون شمیره یه زربیاوان سیپر و سیپر سیپر شپاز و شپاز اتا شپاز شپاز
بله سلام علیکم زا اینا آسان خبری کم زابر ولایت نه زما یو د کاکا لور کیږي دا یو کال کیږي چې ورکه ده نمې ملایکه ده نو د مهربانۍ له مخې کال چا تک درک ما ته دې زنګ ووي په دې شپه صفر اووه سوه اته سوه شل صفر صفر اووه ملایکې مو شپږ ورونه دي یوه خور دا وه پروش کلایسته کې سیوره کدم هر چا ته درکوي ما ته دې زنګ ووي خدای کامان
قدرمن اوریدونکو په دې ډول راورسېدو د خبرونې ورستی برخې په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د خپل ورکوسیو عزیزانو او یا پیدا شوی دوستانو په حق له معلومات د دغه رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي. البته دغه ماشين شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. نور نو تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 41.